کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو ماشامنې خبري مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان د ومنل چې طالبان په خبره کې ستوله غځي بریدونه پلانوي. د بحران نړیوالې ډلې په یو تازه راپور کې افغانستان په غلس او هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو له ګواښ سره مخامخ دي او کړکېچ پکې مخ پر زیاتېدو دی. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه اسمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي په کندهار کې امنیتی ځواکونو د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي او د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د مشرانو جرګې یو غړی په یوه میاشت بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او مځکني عملیات وکړل. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په لړ کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه موټر سایکلونه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لنډه موده کې افتتاح شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیل کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شامل دي جوړې شوې دي.
د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي.
مرتضوی په افغانستان کې د دې پروژې د پرانستنې نیټه څرګنده نه کړه. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل ښاریان زیات اندېښمن کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه اظهاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمان او شرایطو کې.
حقیار په عین حال کې وویل چې امنیتي تهدیدونه په هغه حد کې نه دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډ سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکاو د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلي دي. دوی چې پرون اسلام آباد ته تللي وو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان په ولایتونو په تېره بیا کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو ټول اسناد او شواهد په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي افغانستان او پاکستان به خپل منځي ستونزه بالاخره په خپل حل کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې خواجه آصف د افغانستان په سفارت کې خبریالانو ته وویل پاکستان به له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې هر راز مرسته وکړي. د همداراز ویل دښمن د افغانستان او پاکستان له اختلافاتو ګټه اخلي، نو پکار ده چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې مسئلې حل کړي. د پاکستان ستري محکمې دغه هیواد د مشانو جرګې یو غړی په یو میاشت بند محکوم کړ. د پاکستان ستري محکمې نیحال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوب هم محروم کړ. محکمې نن پنځشنبه هاشمی په دې خاطر چې تیر کال په وینا کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د تورونو چیډونکو ګواښلی وو په 5000 پاکستانی روپیو جریمه هم کړ. د پاکستان ستري محکمې دا پریکړه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې هاشمی د خپل حق وینا په خاطر بخښنه وغوښته چې د 2000 سم میلادی کال په می میاشت کې کړی و. هاشمی د واکمن مسلم لیگ ګوند غړی دی. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاشکولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمیر عربي هیوادونو سره د هیواد اړیکې خرابې دي پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایي اډه د لازیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی ده. د قطر دفاع وزیر همدارز ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده 13 میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یو خبر پانه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده شي. او د سپورت ټولو لوی نړیوال محکمې د دوپینګ د تورونو په خاطر د تل لپاره د اولمپیک له سیالیو څخه د نه ډیر شروسی لوبغاړو د محرومیت پریکړه رد کړه. د سپورتي سرغړونو محکمې نن پر شنبه پریکړه وکړه چې د 28 روسي لوبغاړو له لوري د 2014 میلادي کال د سوچي په اولمپیک سیالیو کې د دوپینګ ضد مقرراتو د سرغړونې په اړه کافي شواهد نشته. د لوبغاړي اوس د فبروري په 9 د جنوبي کوریا د سیول په ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې د ګډون هڅه کولی شي. یو شمیر نورو ته ویل شوي دي چې یوه میاشت په سیالیو کې برخه نشي اخیستی.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان د ومنل چې طالبان په خاورو کې سته او له هغه ځای بریدونه پلانوي. معصوم ستانکسي د اسلام آباد تر سفر وروسته نن په کابل کې وویل
در گذشته این کار بود، د این دفعه اعتراف با محدودیت، توقع اقدام است، توقع از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
بلخوا د افغانستان د سولی د علي شورا د درلنشان مشر وایي چې افغانستان پاکستان ته اسناد سپارلې دي.
د دچ پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې تر څنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو، د دومره شواهدو سره افغانستان په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره هم خبرې کړي دي.
د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د څه باندې 80 تنه وسله والو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
د مړو معلومات چې لرو درې چاکس په مخکې ملارې ورته بندې کړې دي، په ملارې دوی وتل هغه لارې ورته بندې. نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې.
که وخت وو نور راپورونه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاورو کې سته او له هغه ځای بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې تازه له اسلام آباد راستنه سوی دي، نن یې په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته یې موثق اسناد ورسپارلې او باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا دغې خبري غونډې ته وویل چې دوه ورځې وروسته به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته راسي، څو د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خپل وروستی ځواب له دوی سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهرا د پاکستان له سفره خوښ او عملی اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستانی چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان د دغه سفر پر مهال له دوی سره ومنله چې طالبان په خاوره کې شته او تروریستي بریدونه پلانوي.
د یک کلمه برتون خلاصه کوم، در گذشته این کار بود، د این دفعه
واړه په یو کلمه کې دا مسله خلاصه کړم چې په تیر کې انکار او خدا ځل اعتراف له ځینو محدودیتونو سره ملو، اوس نو ته خود بحث نه بلکې د اقدام ده
اشاره کردن کې د اوس ساحت باید اقدامات را انجام بده.
د ملي امنیت عمومي رئیس د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې که پاکستان بیا هم همکاري نه کوي او طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکوي نو دوی نور اقدامات به څه وي ویل چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ ځینې اقدامات شته خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل او ځینو ولایتونو کې له خونړیو حملو وروسته تیر ورځ اسلام آباد ته تللي وو. یادې حملې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیرې شنبه په ورځ د جمهوریت روغتون مخامخ وشوه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کانټینینټل پر هوټل حمله چې د بهرنیانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې کار و. که څه هم افغان حکومت تل په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې او ځین نورو تروریستي ډلو د امن پټنځایونو د موجودیت په اړه ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په دې مسلې اعتراف کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې یادو دواړو لوړپوړو افغان چارواکو په واضح توګه پاکستانی مشرانو ته د افغان حکومت پیغام بیان کړ. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا ویي تمه ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ هغه پاکستاني پلاوی چې کابل ته راځي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه وروستی دستی معلومات له دوی سره شریک کړي.
یک هیئت الودبی از طرف جانب حکومت پاکستان هم به کابل میه، یک سند از طرف حکومت افغانستان
د پاکستان یو لوړ پړی پلاوی کابل ترازی. د افغانستان حکومت له لوري یو مشخص سند چې په هغه کې غوښتنې مطرح شوی پاکستان ته سپارل شوی، کله چې هغوی راغلل د هغو پښتنو په اړه چې موږ مطرح کړي واضح بحث کیږي او بیا به طبعا چی ده غی پرانا کی اقدامات کیجی.
بعد از او اقداماتی که باید انجام شوه هم از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونو در پرتر از او حتما اقدامات صورت خواهد گرفت.
ده کورنیو چارو وزیر همدار از ویل چه اسلام آباد ده دوارو هیوادونو ترمنز ده وداسی میکانیزم درمنز سکی دو غختن هم مطرح کرده چه لمخی پل وره کچا ده کابل و اسلام آباد ترمنز استخباراتی معلومات شریک شی. پا ورت وقت که ده ملی امنیت عمومی رئیس معصوم ستانکزی وی وضعیت په سیمه و نړۍ کې د بدلیدو په حال کې دی او خای پاکستان د ترورستانو پر وړاندې د جدي اقداماتو پرته بل انتخاب ونه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس نن په کابل کې ویل چې پاکستان ته د یو شمېر کسانو اسناد او شواهد سپارلي تر څو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته تسلیم کړي. پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا غوښتنه ومني او که یې ونه منله کابل به څه کوي؟ دا پوښتنې احمد شیبر د سولې د عالي شورا د درلنشاله مشر اکرم خپلواک څخه کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر اویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د چهارشنبې په ورځ یو شمېر اسناد پاکستاني لوري ته وسپارل. د دې اسنادو په اړه اکرم خپلواک وایي
د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږۍ باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته ورکړل او زمنګ توقع امید ده چې دوی به پراتونکي وو دوه ورځو کې چې راضي د دغه ټولو شواهد او هغه تقاضا او غوښتنې چې د افغانستان حکومت او نړیوالو ټولنې له دې څخه لري دیغو پاړون واضح جواب ولري.
همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور لمخې هم د شنبې پورت شای پاکستاني هیئت کابل ته راشي، که فرزن پاکستانی هیئت کابل ته راغی او د افغانستان د غوښتنې ونه منله چې ځینې کسان افغانستان ته وسپاري او وخت یې وغوښت، بیا به کابل څه کوي؟
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسایل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په هغې کې مختلف اقدامات در انغښتي دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارلي دي، دا چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دوی به منتظر یو. د دې تر څنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولودي، دومره شواهدو سره افغانستان ستراتیجیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیجیک متحدینو سره خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلی ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افرادو اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجیبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، په هغه باندې تقریبا درې کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې، لکه څرنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه، کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا به غوښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړې ده. د امنیت شورا ټوله کمیټې افغانستان ته راتګ چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیخو او د دغه سی اقداماتو وړاندینه ورته شوی وه او ورته ویل شوي وو چې د افغانستان د معزلې مشکل دلته ده او د ټولو شواهدو سره هغوی ته وړاندې شوي دي دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیښې هم ورځ په ورځ تکرارېږي، نو دا د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوند باندې د نړیوالې ټولنې خصوصا د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملي اقداماتو ته راسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه په راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کولی شي چې څومره، ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا د راتلونکو اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دا ځل په پروسو باندې عقیده نه لرو د عملی اقداماتو غوښتونکي یو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشاه مشر او په سیاسي چارو کې د ولسمشر اشرف غني ځانګړی سلاکار اکرم خپلواکو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بحران نړیوالې ډلې په یو تازه راپورټ کې افغانستان په غولسو هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو له ګواښ سره مخ دی او کړکېچ پکښې مخ پر زیاتېدو دی. په دغه راپورټ کې راغلي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې په پوځي فشارونو زیات تمرکز شوی او د سیاسي جوړجاړیو لپاره د امریکا هڅې کمرنګې ښکاري. صفی الله استانکزی رپورټ راکوي.
د بحران نړیوالې ډلې ویلي په افغانستان کې به په 2013 کال کې امنیتي وضعیت لا پسې کړکېچن شي. دې ډلې دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې چې د لسو له کړکېچ سره مخ هیوادونو په اړه خبر کړی یاد کړی ده. په رپورټ کې راغلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ، خلکو ته درانه تلفات واړول او کېدای شي دا حملې نورې هم زیاتې کړي څو په افغان حکومت د خلکو باور مات کړي. رپورټ په کابل کې د جنوري 28 موټر بم حملې ته اشاره کړې چې په کې څه باندې 100 کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. د کړکېچا بحران نړیوالې ډلې په رپورټ کې له دې انتقاد شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي په پوځي فشارونو زیاته متمرکزه ده او له همدې عمله له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي هڅې کمرنګه شوې دي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راکاګلو لپاره ټول ګامونه اخیستي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د ازادي راډیو په ژوندۍ خبرونه کې د سولې د خبرو د کمرنګ کېدو په باب د کړکېچ نړیوالې ډلې اندېښنې داسې ځواب کړي.
د سولې په برخه کې پرستنوي څلور میاشتو کې هغه ولات چراغلی دی پتیرو اتو کالو کې نو من طالب ته وایو چې په شرط نه لرو، من طالب ته وایو چې بین الافغان مذاکرات ته آمادگی ولرم، من طالب ته وایو چې کچیرته د دفتر او نور مشکل لري ته من آماده یم، من هیڅ ټول شروط اخیستی دي. لدین لوی اقدامات چیرته دی؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه. ټول نړیواله ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دل تراغلی وي یوغوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وک نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې منږي وک او من نه کړی.
خغلی خپلواک ویل افغان حکومت طالب پلوي دولتونه په ډاګه کړی خو لا هم ځینې کړي طالبان دی وی وسیلې په توګه کاروي او غواړي د سولې هڅې ناکامه کړي چې د خبره افغان حکومت و د غوډلو د لمنځوړلو لپاره مبارزه جاري وساتي. د کړکېچ نړیوالې ډلې تازه رپورت چې د جنوري په 1 مخبور شوې دا هم پکې راغلي چې افغانستان په 2013 کال کې په سیاسي لحاظ هم لا به ثباته سره مخ شي. د کړکېچ ډلې په ولسمشر اشرف غني هغه لګیدل یو تورونو ته اشاره کړي چې واکې د ټول واک په لاس کې اخیسته. د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم لانجی د بلخ د پخوانی واکمن والی عطا محمد نور او حکومت ترمنز اورستۍ ناندري د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل او ځینی نور مسائل هغه څه دي چې د کړکېچ نړیوالې ډلې په باور سیاسي بې ثباتي رامنځته کوي. د بحران کړکېچ نړیوالې ډلې له اوسنۍ وضعیت د افغانستان د استلول لپاره ځینی وړاندیزونه هم کړي دي. د ډلې ټینګار کړي چې اروپایي مشران باید ایران او عربستان وهڅوي چې خپل نفوذ په کار اخیستلو طالبان د خبرو میست کینوي، افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره مصمم ووسی او د سیاسي لانجو د حل لپاره اجماع رامنځته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بحران د نړیوالې ډلې تازه راپور مو واورېده. د همدې نامنیو په ارتباط ورزو د کندهار ولایت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات چې د هوایي ځواک په مرسته ترسره سوه د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر او هم وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ فراتبي مسول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د میوند ولسوالۍ په باندې تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پرې بيټلي هوایي او ځکني عملیات کړي. د سلطان محمد په وینا په دغه عملیاتو کې دراتیا وسلوال وژل شوی او په زیات شمیر نور ټپیان شوی. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوی.
زما تیسره پوره غلځي د درا چاو کس پر شاو خبرې مرسوي او ټپیان نو هغه مخورلاند دي ټپیان بارانچه ته انتقال کړی دي یا علمر نشراش انتقال کړی دي دغه چاړول دي نور من کوته د ټپیان هم شم معلومات نه سه د جسدو د مړو معلومات لرو درا چا کس کوم سیملار ورته بنې کړی پر کوم لار دی وته لا غلا ورته بنې نو یو زم نه دی پاتې سوی په ټول سیمه کې د کورانم د ما بین تللی کورلای مرسان سره چې ورسکلان او زیرمه د مینو او د باروتو.
سلطان محمد بای د وسلوالو دغه لوی ډله چې تر حمله لاندې راغله د میوند او پنجبای ولسوالیو پر امنیتی پوسټو د بریټ پلان درلود چې یو شمیر ووجل سوا او یو شمیر نور په ټپی حالت کې لمن تاوشتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند پیښه پاړه سن دی ویلي. خود دغه ډلې ویان قاری صف احمدی دا کړی چې د کندهار په نیش ولسوالی کې د پولیسو پر یو ټانګ د سړک د غاړې مان چاپدنه کړې او پکښې سپاره سرتیري وژلي او ټپیان کړي. امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او دغه خبرونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر وای پانه هم ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر وایي د وروستي پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو د دقیقو معلوماتو نه ورکول به د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کم کړي. میرداد نجربي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د وروستي پیښو او په ځانګړې توګه د کانتینینټال پر هوټل د حملې په اړه وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي. پر دغه هوټل حملې دیارلس ورځې تیرې چې خود کورنۍ چار وزارت نه غواړي د یادې حملې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. حدیث پردیس راپور کوي.
پر انټر کنټینینټل هوټل له حملې دیارلس ورځې تیریږي خو لا هم امنیتي بنسټونه او په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت دغه حملې د څرنګوالي په اړه د جزئیاتو شریکول نه غواړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجابي وایي چې د پیښو د څرنګوالي او د پولیسو د اجراتو په اړه د دقیقو معلوماتو نه شریکول د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کموي.
یقینا اعتبار حکومت نسبت به ندادن معلومات دقیق در رابطه
با دیوه یقینا چې د امنیتی بنسټونو او په خاصه توګه د پولیسو له اجراتو څخه خلکو ته د دقیقو معلوماتو نه ورکول د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کموي او د حکومت پر وړاندې بی باوري هم زیاتوي. په داسې حال کې چې پر انټر کنټینینټل هوټل له حملې دیارلس ورځې تیریږي خو لا هم خبریالانو ته د اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه هوټل له دننه څخه راپور برابر کړي. په دغه پیښه کې د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې بهرنیان هم پکې شامل وو. تر دې وړاندې حکومت ویلي و چې د یادې پیښې په اړه څېړنې کوي خو تر اوسه اړوند بنسټونو او په خاصه توګه د کورنیو چارو وزارت د وروستیو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د ویان د مرستیال نصرت رحیمي سره د ازادي ډی وړی کټینګ شو خو نو موړی په دې اړه خبرې ونه کړې. خدای چې ولې د کانټینینټال د حملې په اړه جزئیات او معلومات نه شریکيږي په اړه د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان وایي
با قوت کار مو پیش میره چې ما کار میکنم مشترک ریاست محترم
دی وایي په قوت سره زمون کار مختزي په مشترکه توګه د ملي امنیت ریاست او زمونږ اداره کار کوي. هر کله چې نتیجو ته ورسیږو حتمی له تاسو سره شریکو او دا چې په دې اړه ډیر معلومات نشو شریکولای دلیل د موضوع محرمیت دی. لوبل خو د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتګر د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کانټینینټل او امدا شان د ته ورته د نورو حملو په اړه له رسنیو سره د معلوماتو نشریکول د دې لامل شوی چې د خلکو ترمنځ د اوازو بازار ګرم شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت وایي ډیر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې عملی کارونه پیل سي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان د دفتر سرپرست حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی پرانستې لپاره یو شمېر تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د کار د عملی پیل هرکلی کوي او وایي دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان په ګډون ټولو برخه لرونکو هیوادونو ته ستر اقتصادي ګټې لري. اکرام الله اکرامي په اړه راپور کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت د ټاپی پروژې د عملی کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به عملی کارونه د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې اړه د امنیتي او فرهنګي بنسټونو، خارجوړونې او فایدامي وزارتونو او د یو شمیر نورو ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دغې پروژې د عملی کار پرانیست غونډې ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي. په دې پروګرام کې د تیاریو لپاره کار کیږي. همداشان د میلمنو د رابللو، امنیت، فرهنګي چارو او اطلاع ورکونې بیلابیلې کمیټې جوړې شوې. انشاءالله ډیر ژر به د افغانستان په داخل کې عملي شي او زموږ ټولې هڅې دا دي چې دې پرانستې ته یو ښه پروګرام ولرو.
خاغلی مرتضوی په افغانستان کې د یادې پروژې د عملی کار د پایل دقیقه نیټه ونه خوده، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به په هرات ولایت کې په دغه پروژه کې د برخه لرونکو هیوادونو د استازو په ګډون ستر مراسم جوړ شي چې ورسره به په افغانستان کې د یادې پروژې عملي کارونه هم پیل شي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د ټاپي پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې ټاکل شوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغې پروژې د ګازو د نلیکې د غځولو کار په افغانستان کې پیل شي. ښاغلي امانوف دا هم ویلي و چې د یادې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او نلیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې رارسېدلې ده. ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې یې د ترکمنستان گاز د افغانستان للارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. دغه نلیکه 1314 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خاوره د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه ولایتونو له ځینو سیمو تیریږي. افغانستان به هر کال د دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 1500 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د پولنډ سنا جرګې یو قانون تصویب کړ چې له مخې به یې د یهودانو عامه وژنې یا هولوکاست په اړه ویناوې تنظیمیږي. امریکا وردمخه د دغه قانون په اړه پولنډ ته خبرداری ورکړی و او اسرائیل هم غوسه سوی دی. ګڼ شمېر هیوادونه په دې اړه بېلابېل نظرونه ورکړي. ایران چې له ډېره وخته هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی ښودلی. دغه موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی دی. همدا اوس راسره په سټډیو کې دی. ستانکزي صاحب، مهرباني د دې راپور جزئیات
د پولنډ سنا جرګې په 50 موافق او 30 مخالف رایو هغه لانجمن قانون تصویب کړ چې د هولوکاست یا د یهودانو د عامه وژنې په اړه ویناوې له مخې تنظیمیږي. امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه باندې خبرداری ورکړی او اسرائیل هم غوسه ښودلې ده. په دغه قانون کې هغه کسان نقدي جریمه کیږي او تر 3 کلونو زندان کیږي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی زندانیانو کمپونو د پولند د مارک کمپونه او یا هم پولند د نازیانو د جرمونو په خاطر ملامت او بولی. دغه قانون باید د پولند د جمهور رئیس لخوا توشی شي. امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل له پولند غوښتي چې له دغه قانون تیر شي، ځکه د هغوی په خبره د قانون د بیان ازادي او علمي تحقیقات محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوورت ویلي، موږ باید د هولوکاست په اړه د تبصرو د ممانعت په برخه کې ډیر محتاط اوسو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي په وارسا کې خپل سفیر ته امر کړی دی چې د پولند له صدر اعظم سره وګوري او د دغه قانون په اړه باندې د اسرائیلو مخالفت هغه ته ښکاره کړي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه قانون بې اساسه بللی دی. د پولند د پارلمان رئیس ستانیسلاف کارچیفسکی بیا د جنوري په 1 په یو خبري کانفرنس کې په وارسا کې وویل، د عدالت او قانون د ګوند د مشرتابه په مجلس کې مو په دې اړه باندې اوږد بحث درلود او متاسفانه هغه څه چې هلته بحث وشو په هغې اړه باندې خبرې غلطې وشوې او ډیر متاسف یو چې د پولنډیانو د وقار او عدالت په خاطر زموږ مبارزه دا ډول تعریف شوې ده. په 1939 کال کې د جرمني تر حملې او د پولند تر اشغال وروسته په پولند کې د نازی زندانیانو کمپونه جوړ او د نازیانو لخوا اداره کېدل. بیلابیلو هیوادونو د دغه قانون د تصویب په اړه باندې نظرونه ورکړی دي. ایران چې له ډیره وخته هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد په وار وار هولوکاست رد کړی و.
ډیره مننه. او اوس به یوې ساینسي مسئلې ته ورسو. ناسا د مځکې د اتموسفیر په اړه د نوي تحقیقاتو خبره کوي. دا چې څه تحقیقات یې لسمه سروانه په واورو.
ناسا د مځکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پاڼې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان 2 توغندي په وسیله په ES-14 او AI-YAH-3 سپوږمکۍ کې فضا ته ولېږلې. ګول د یوه صندوق یا مایکروویف په اندازه ده. چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو نه دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په برید مځکه په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولد وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي، لمځکه 15400 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شوی دی.
دوستانو، د نن ورځې پښتو خبری مجله